السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باوري چې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر او کابل کې لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ د دوی او طالبانو د هوکړې پر بیا کتنې ټینګار کړی. تیر کال افغانستان کې د فساد له کبله د دولت بودیجې ته میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. مخکې دې چې د او نورو راپورونو تراشو خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو سره پیلو. افغان چارواکي وایي طالبان باید د بهرنیو سفرونو پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي. هلمند کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ ډزو لس ملکیان ټپیان کړي او اروپایي ټولنې ویلي له روسیې سره د لانجمنو اړیکو په اړه باید یوه پریکړه وشي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید په افغانستان کې د جګړې بندېدو او سولې ته لومړیتوب ورکړي، نه دا چې د ده په خبره له خپله واسه پورته خبره وکړي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ دغه څرګندونې پرون په کابل کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو له ویاندویانو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې د ټاپي پروژې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو د وروستۍ ژمنې په غبرګون کې وکړې. اندړ وویل طالبانو ته پکار ده چې د سولې په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
د ټاپي د پروژې د امنیت لپاره موږ نهایت زیات ځواکونه لرو. دوی دې هغه څه سي ژمنه یې کړې ده، وعده یې کړې ده چې د سوله کوي، بین الافغاني مذاکراتو ته ژمن دي او عمل ته په معنادار مذاکرات کوي. همغه ته د راسي هغه دي کینې هغه لومړیتوب دی، هغه دي د هېواد تر هر څه لومړیتوب.
په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی ترکمنستان ته په سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د ټاپي او ریل ګاډي د پروژو د امنیت په ګډون د دغو پروژو د عملي کېدو په برخو کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان ښاغلی اندړ یو ځل بیا طالبان تورن کړل چې د سولې لپاره اراده نه لري، ځکه یې مذاکره کوونکی پلاوی د سیمې هیوادونو ته په سفرونو بوخت دی. تر اوسه د دې ډلې پلاوو د تهران، مسکو او اشقابات څخه لیدنې ترسره کړې دي. ویل کېږي له شاوخوا درې اونیو راهیسې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې په ټپه درېدلې دي. د افغانستان دولت یو ځل بیا طالبان په ښارونو کې د مقناطیسي ماینونو په ایښودو تورنوي او وایي چې دا د جګړې په لیکو کې د طالبانو د ماتې په معنا ده. دا خبره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان پرون خبریالانو ته وکړه او ویل چې دوی د دغو چاودنو په تړاو شاوخوا 300 کسان نیولي چې طالبان هم پکې دي.
لږ تر لږه په تېره میاشت کې په کابل کې 150 ماینونه شنکلای شوي دي. دا په دې معنا چې د 150 فاجعو مخه نیول شوې ده. دغه ماینونه د سلک د غاړې ماینونه، مقناطیسي او استقامتي ماینونه وو او هدف یې هم د خلکو وژل وو.
طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغې تازه ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې د دوی جګړه دفاعي بڼه لري. د امنیتي چارواکو په وینا په دغو چاودنو کې چې پرون په کابل کې وشوې، البته باید ووایم چې پرون کابل ښار د دو چاودنو شاهد و چې په 9 او 12 ناحیه کې وشوې او دوه کسان یې ژوبل کړل. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان وایي چې د دې ولایت په ناوې ولسوالۍ کې لس ولسي وګړي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې ټپیان شوي. ښاغلي افغان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ملکیان پرون مازدیګر هغه مهال ټپیان شول چې په همدې ولسوالۍ کې د دواړو لورو ترمنځ مخامخ سخته جګړه ونښته.
د دې جګړې د مرمۍ په تبادله کې د یوې کورنۍ یا دوو کورنیو چې سرهوړونه او د کازمن دي لس کسان زخمیان شوي دي چې اوس په هلمند ولایت کې د ایمرجنسی روغتون ته نه پر را انتقال کړي چې یو لا هم د نو وسایط څخه هلته پاتې دي.
د هلمند ولایتي شورا مشر ویل په ټپیانو کې درې یا څلور ښځې هم شامل دي. د هلمند امنیتي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې په هلمند کې د افغانستان د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه ولایت کې ملکي مرګ ژوبله زیاته شوې ده. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي چې د روسیې د اروپای ټولنې ترمنځ اړیکې داسې پړاو کې دي چې په اړه یې باید یوه مهمه پریکړه وشي. بوریل دغه څرګندونې له مسکو څخه تر کتنې وروسته وکړې، هغه کتنه چې د ده په وینا ډېره پیچلې وه. ښاغلی بورل پرون ویل روسیې ته د سفر په ترڅ کې لانجمن خبری کانفرانس او له دې هېواده د اروپایي ټولنې د درېو ډیپلوماتانو ایستل د دې څرګندونه کوي چې روسي چارواکو نه غوښتل چې له دغه فرصت څخه له اروپایي ټولنې سره د رغوونکي ډیالوګ لپاره ګټه پورته کړي. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف له بورل سره د فبروري په 15مه په خبری کانفرانس کې اروپایي ټولنه د اعتماد وړ شریکه ونه بلله. له هغه لږ وروسته مسکو له روسیې څخه د سویډن، پولانډ او جرمني د ډیپلوماتانو د ایستلو خبر ورکړ او ویل چې دغه ډیپلوماتانو د جنوري په 23مه په هغو مظاهرو کې ګډون کړی و چې د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی په ملاتړ شوی وي. د هنګری حکومت د اروپایي ټولنې لمرانی غړی دی چې د خپل خلکو لپاره یې د روسیې د کورونا ضد واکسین تطبیق تایید کړ. د هیواد پرونو ویل چې د سپوتنیک وی واکسین 40000 دوزه توزیع ته چمتو دی. په ټوله کې هنګری 2 میلیونه دوزه واکسین اخیستی چې د راتلونکو دریو میاشتو په موده کې به یې دا هیواد ترلاسه کړي. هنګری دغه راز د اروپایي ټولنې لمرانی هیواد دی چې د کورونا ضد چینایي واکسین د اخیستو قرارداد هم کړی. ټاکل شوی چې دا هیواد دغه واکسین تطبیق د روان میلادي میاشتې په وروستیو کې پیل کړي. او وروستی خبر هم دا چې امریکایي پیژندل شوی سیاستوال او د دې هېواد بهرنی چارو پخوانی وزیر جورج شولتز چې د سړې جګړې په پای ته رسولو کې هم ونډه درلوده د 30 کلنۍ په عمر مړ شو. د هوور بنسټ پرون اعلان وکړ چې ښاغلی شولتز د فبروري په 6مه مړ شوی. دغه بنسټ نوموړی یو مهم پالیسۍ جوړوونکی بللی. ښاغلی شولتز د امریکا له پخوانیو دریو ولسمشرانو سره دنده ترسره کړې. نوموړی د رونالډ ریګن د جمهوري ریاست په دوره کې چې له 1920 نه تر 1970 کلونو پورې د بهرنۍ چارو وزیر و ډیر مشهور شو. ښاغلی شولتز تر هغه وړاندې د ریچارډ نیکسن د جمهوري ریاست په دوره کې د خزانې او د کار د وزیر په توګه دنده ترسره کړې وه. خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر او د امریکا سرپرست سفیر د طالبانو پر تړون او نور موضوعاتو خبرې کړې دي.
ښاغلی ولسن بهرنی چارو وزیر ته د خپل هیواد د ملاتړ داد ورکړ او د سولې د بهیر د کامیابۍ هیله څرګنده کړه.
روان کال د درغلیو له کبله د افغانستان د دولت بودیجې ته میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی.
تاوان د اختلاس او لصلاحیتونو ناوړه ګټه اخستنې په لړ کې پیښ شوه.
خوست کې ګواښونو د خبریالانو چارې ټکنۍ کړې.
د جګړې ښکېل طرفونه باید هېره نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي، نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي ایران باید اټومي تړون کې شوې ژمنې عملي کړي چې بندیزونه پرې کم شي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر حنیف اتمر پرون په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست او شارج دافر راس ویلسن سره د متحده ایالاتونو او د طالبانو د موافقې پر بیا کتنې ټینګار وکړ. له القاعده ترهګرې ډلې سره د طالبانو د اړیکو پرې کول د تیر کال د دغې موافقې له اساسي شرطونو څخه دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د شلولو په اړه د دې ډلې ژمنې نه دي عملي شوي. نور د نوریاس نوري په راپور کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د طالبانو او امریکا د موافقې په اړه د بیا کتنې پر ټینګار سربیره د افغانستان او متحدو ایالاتونو ترمنځ د مشورو د زیاتوالي په خپلو ژمنو د طالبانو د درېدو او د عیني واقعیتونو پر اساس د پریکړو پر کېدو ټینګار وکړ. د دې وزارت ویان ګران هیواد د اتمر ویلسن د پرونۍ کتنې په اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د امریکې سفارت شارج دافیر ښاغلي ویلسن بهرنیو چارو وزیر ته د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ او د سولې د بهیر د کامیابی په حاله کې حقله هیله څرګنده کړه.
تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې د طالبانو او امریکا د موافقې په اړه چې یو مهم شرط له القاعده سره د طالبانو د اړیکو شلول دي لسره غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نت پرایس په دې وروستو کې ویلي چې د جو بایدن اداره له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د شلولو، د شخړو د کمولو او د سولې په خبرو کې د ګډون په اړه د طالبانو ژمنې لسره ارزوي. نږدې یوه میاشت کېږي چې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د سولې خبرې درېدلې دي. د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکی عمر سمد چې په امریکا کې دیره له اتلانتیک شورا سره همکار دی وایي د امریکایي چارواکو وروستیو څرګندونو ته په پام طالبانو ته له دې پرته چې منتظر پاتې شي بله لاره نه ده پاتې.
زمانی که ایالات متحده چند روز قبل اعلام کرد
کله چې د امریکا متحده ایالاتونو څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې له طالبانو سره د تیر کال پر موافقې له سره غور کوي، زما په فکر د دوه مذاکرات له عملي او منطقي پلوه نور ځنډیدلی، ځکه دي چې طالبان د انتظار په حالت کې دي، انتظار د دې لپاره چې له واشنګټن څخه نوې خبره راووځي. بنا هغې لازمه نه بولي چې په اوسنیو شرایطو کې خبرو ته دوام ورکړي.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل مذاکرات نه دي درېدلي، بلکې د هغه په وینا په هر مذاکراتو کې زند یوه عادي خبره ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د 9 موافقې له مخې که طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په خپلو ژمنو ودرېږي، ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال تر می میاشتې له افغانستان ووځي. خو د جو بایدن د ادارې د لوړ پوړو امنیتي سلاحکارانو د وروستیو څرګندونو سربیره چې ویلي دي له طالبانو سره پر شوي تړون له سره غور کوي. په دې وروستیو کې د امریکا د کانګرس لخوا ګمارل شوي د افغانستان د مطالعاتو ډلې هم په یو راپور کې وویل چې واشنګټن د می میاشتې ضرب الاجل وغځوي. په دغه راپور کې چې د فبروري په 3 خپور شو او د کانګرس دواړو ډیموکراټانو او جمهوري پالو یې په برابرولو کې ونډه اخیستې، ویل شوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمیدا باید د سولې په خبرو کې له پرمختګ، د طالبانو لخوا د شخړو له کمیدو او د القاعده په مخنیوي پورې وتړل شي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل ښایي د کورنۍ جګړې، د سیمې د بې ثباتۍ او د القاعده د بیا راژوندي کېدو سبب شي. دغه ډلې دا هم ویلي چې امریکا باید په اسانۍ طالبانو ته بریالیتوب په لاس ورنه کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ پر شوې موافقې بیا کتنه داسې مهال کېږي چې درې اونۍ وروسته د دغې موافقې یو کال پوره کېږي، خو هغه څه چې تمه یې کېده نه د سولې په پروسه کې د کوم پرمختګ څرک لیدل کېږي او نه هم شخړې کمې شوي.
با قطر کې بین الافغانی خبری
سول را بون که ده
زمان شبین المللی همکاران دی افغانستان دی سولی پر پروسی باندی اغیزمت
دلتا اوربنس
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لزایا شیبه پا شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، تویتر، فیسبوک پانی او یوتیوب چخه واوری، ولولی او وبینی.
اوس هم راځو د فساد اړوند یو راپور ته. د افغانستان د پلټنې عالي اداره وایي د حکومت لوړ پوړو چارواکو د فساد په 26 قضیو کې دولت ته 200 میلیونه تاوان اړولی. د دې ادارې چارواکي وایي په تیر مالي کال کې د 423 مواردو د څېړلو په پایله کې موندلې چې یو شمېر حکومتي چارواکي په اختلاس، تزویر د ځمکو غصب او د خپلو صلاحیتونو څخه په ناوړو استفادو کې لاس لري. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
د افغانستان د پلټنې عالی اداره وایي یو شمېر دولتي لوړپوړي چارواکي په مالی فساد کې لاس لري. د دې ادارې مسؤلینو وویل د 1999 کال د مالی چارو څېړنو په ترڅ کې موندلې چې یو شمېر وزیران، محلي چارواکي، د پولیسو قوماندانان او ځینې نور دولتي او غیر دولتي کارکوونکي په مالی فساد کې شامل وو. د دې ادارې مشر محمد نعیم حقمل د یک شنبې په ورځ ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل
جمعاً مبلغ 2 میلیارد افغانی را قابل تحصیل.
په دې څېړنه کې موندل چې 490 میلیونه افغانۍ تاوان د اختلاس او له صلاحیتونو ناوړه ګټې اخیستنې په لړ کې پېښ شوې. د پلټنې عالي ادارې په 1999 کال کې د څېړنو په پایله کې 2 میلیارد افغانۍ د تحصیل وړ او 10.8 میلیارد افغانۍ تثبیت او د دولت خزانې ته بیرته راګرځولې دي او له ناوړه ګټې اخیستنې مخنیوی کړی. په دې قضیو کې وزیران، ښاروالان، رئیسان، محلي قومندانان او یو شمیر نور دولتی او غیر دولتی کارکونکي شامل دي.
دولتی او غیر دولتی شامل مباشد.
د اداره زیاتوی د مالی فساد د مخنیوي په خاطر یې په 1999 کال کې یو شمیر فاسد کسان عدلی او قضایی بنسټونو ته ورپېژندل دي. د پلټنې عالی ادارې د چارواکو په وینا سره له دې چې د کورونا وایرس ستونزه یې په مخ کې وه، خو د 423 ادارو څارنه یې کړې ده. په دې څېړنه کې د دولتي ادارو مالي چارې، ساختماني پروژې، معلوماتي ټکنالوژۍ شرکتونه او تصدیګانې، د نړیوال بانک پروژې او دولتي خطیې شامل دي.
مخاګله ازادي رادیو ناوړی د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په لومړي ځل د پولیسو تعلیمي نصاب له خلکو سره په همغږي او د دوی د نظرونو په پام کې نیولو سره جوړ کړ. د دغه وزارت مسولین وایي چې دغه نصاب د ټیټ رتبه افسرانو لپاره دی او په 14 لمریز کال کې به د اجرا وړ وګرځي. یو شمیر امنیتي کارپوهان د کورنۍ چارو وزارت دغه اقدام ستایي او وایي دغه نصاب باید په سم ډول پلی شي چې اغیزمن تمام شي. تفصیل په دې راپور کې اوریدل شي.
د ملي پولیسو له ناسم چلند شکایتونو له پخوا راهیسې مطرح موضوع ده، خو اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په تعلیمي نصاب کې د خلکو د نظرونو په پام کې نیول او دوی سره د همغږۍ خبره کوي. د دې وزارت ویان طارق آریان وایي دغه نصاب د روان لمریز کال له پیله کار پیل شوی و چې په نږدې راتلونکي کې به د اجرا وړ وګرځي.
دغه تعلیمي نصاب چې دی پخوا په افغانستان کې ترسره شوی نه و. مونږ منصوبین یا پولیسو اکادمی په وروستی اقدام کې د مختلفو ټولنیز فعالان یا مدني فعالان سره د همغږۍ سره د دغه تعلیمي نصاب په هکله خپلې نظریات او د هغوی نظریات ټول کړي دي او دا یو بېساري برنامه ده.
ښاغلی آریان وایي دغه نصاب د مدني فعالانو، رسنیو، د ټولنې د مختلفو برخو او د پولیسو د افسرانو له نظرونو تر اخیستو وروسته د ملي پولیسو د ظرفیت لوړونې په هدف جوړ شوی دی. نوموړی وایي چې له دې وړاندې د پولیسو په تعلیمي نصابونو کې د خلکو نظرونو ته پام نه کېده، خو دا لومړی ځل دی چې له خلکو هم نظر اخیستل شوی. د نوموړي په خبره دغه نصاب د پیاوړتیا لپاره د بهرنیو سلاحکارانو صلاح هم اخیستل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس هم خلک د پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کوي.
نوم عبدالله د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. په ننګرهار کې د پولیسو برخورد داسې دی لکه د یو بادار په صفت، نه داسې لکه د ټولنې یو خدمتګار. د کورنیو چارو وزارت نه مو دغه هیله ده چې دوی ته په دغه برخه کې روزنه ورکړي.
پولیسو غلط چلند د خلکو سره ولسونو سره دې باعث شوی ده چې نن خلک د پولیسو نه متنفره دي، فاصله نیولې ده د خلکو نه. چې نن عمل موږ وینو جنګونه د ښار منځ ته راغله، هیڅ خلک څوک د دوی سره همکاري نه کوي. دغه ټول د دغه غټ چلند باعث دی چې خلک د دوی خلکو څخه فاصله ونیسي.
پوځي کارپو بری آریز وایي د ملي پولیسو په تعلیمي نصاب کې د خلکو نظرونه په پام کې نیول مهم بحث دی، خو په خبرې له ټولو مهمه بیا دا ده چې دا نصاب په سمه توګه پلی شي.
د هر برنامه چې طرحه کیږي تر طرحې تطبیق برخه ډېره مهمه ده. طرحه یو نظریاتي کار دی، اما عملا باید هغه تطبیق شي. تر څو تطبیق نشي موفقیت لاسته نه راځي.
د کورنۍ چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر هم وایي چې له خلکو سره د پولیسو د چلند ښه کولو په اړه په تېره کې هم ورته اقدامات شوي، خو په خبرې عملي شوي نه دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي په
اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په خوست کې خبريالان او درسنوي مسولین وایي په دې ولایت کې زینو ستونزو او اندېښنو د خبريالانو پر فعالیتونو منفي اغیز کړی. دوی وایي د یو شمیر نورو ولایتونو په شان دلته هم خبريالان په فزیکی لحاظ ځانونه خوندي نه احساسوي او دا یې د غږ د غلي کولو په معنا دی. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله الوخیل راپورته.
په خوست کې خبریالان د رسنیو مسؤلین او د ځینو رسنیزو بنسټونو استازي د جګړې لښکېلو خواو غواړي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او د هغوی د فعالیتونو لپاره د لازمو اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. په خوست کې د رسنیو خبریالانو او مسؤلینو وویل د رسنیو ازادي هر چاته که هغه په هر فکر او هر سیاسي لوري پورې منسوبي ارزښت لري او د رسنیو له ازادۍ پرته د ټولنې وګړي کرار کرار شخصي او ټولنیز حقونه او ازادۍ د لاسه ورکوي. د یک شنبه پر از د غرغغ سیمه ایز رادیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل آزادای رادیو ته ویل
په دې حالاتو کې واقعا ژورنالیستون د سخت ستونزو سره مخامخ دي، ځکه د دوی د وژنو یا مثلا د شهادت لړۍ هم روانه ده چې زموږ ډېر تکړه او پیاوړي ژورنالیستون له بده مرغه په ډېرو ولایتونو او سیمو کې ځای شوي دي. په خوست کې هم دغه لړۍ تقریبا د ته ورته ده، نو د دولتي چارواکو نه خطا د وسلوالو مخالفینو نه مونږ ټولو نه هیله داوو چې د ژورنالیستونو ژوند ته توجه وکړي.
په خوست کې آزاد خبریالان هم دوی ته متوجه ګواښونو ته په اندېښنه کې دي او دا کار په یو ډول د رسنیو د ستونو د تربت کېدو په معنا ګڼي.
موسی احسان هم د خوست یو آزاد خبریال په پیل کې مې د جګړې له ښکېلو طرفونو غوښتنه دا ده چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او په ضمن کې د رسنیو د امنیت په خوندي ساتلو کې دواړه لوري خپل رول ادا کړي. د جګړې ښکېل طرفونه باید هېره نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي، نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي.
د 2000 زیږدیز کال وروسته دوې میاشتې د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو مرګونې یادې شوې. په دې موده کې د آزادۍ رادیو د خبریال الیاس دایی په شمول 15 افغان خبریالان په بمی چاودنو او هدفی بریدونو کې وژل شوی دي. په خوست کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله آیات هم معلوماتو ته لږ لاسرسی او د خبریالانو ژوند ته ګواښ د رسنیو او د رسنیو د خبریالانو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بوري.
یو په ټوله کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی دی، بل هم دا ستونزه دا ده چې خوست ولایت هم یو له هغو دی چې دلته خبریالان سخت په اندېښنه کې دي خپل امنیتي برخې ته، خپل خوندیتوب برخې ته.
بل لوري ته د خوست چارواکي د رسنیو او د خبریالانو ستونزو او غوښتنو ته پوکتو وایي چې د دې ولایت کشفي ادارو د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړې او دوی ته د معلوماتو د لاسرسي په خاطر هم اړوندو ارګانونو ته لارښوونه شوې ده.
دیموکراسي نوای
ظلم او استبداد لو
که دیموکراسي نوای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نوای نو رسنوي بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي
اوس برا شو دي ته چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه تفسیری لري صفي الله ستانګزي ته بغوښ شو.
هیل رسپانی لیکلی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې له یو آشنا کرکیچ سره مخ دی، هغه دا چې په افغانستان کې پاتې کیږي یا له دغه هیواده وځي. په مقاله کې لولو چې بایدن تر می میاشت د ټولو امریکایي عسکرو د ایستلو ضرب الاجل د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ له ادارې څخه په میراث ترلاسه کړی. ورسپانې لیکلي کارپوهان ګواښ کوي له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو ایستل ښایي امریکا او افغانستان ته ناوړې پایلې ولري. د بایدن اداري چارواکو ویلي غواړي د امریکا طالبانو په موافقې بیا کتنه وکړي. طالبانو او امریکا د 2023 کال د فبروري په 19مه د قطر په پلازمینه دوحه کې تړون لاسلیک کړ. دغه تړون په اساس امریکا د جنوري تر نیمایي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 2500 ته راوسته. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ اداري چارواکو ویلي وو د 2023 کال تر می پورې به ټول امریکایي عسکر له افغانستان راوباسي په دې شرط چې طالبان له ترهګرو سره د اړیکو د پرې کولو ژمنه عملي کړي. هیل ورسپانې د امریکا د دفاع وزارت د ویاند جان کربی په حواله لیکلي واشنگتن په افغانستان کې سیاسي هوکړې ته د رسیدو لپاره متعهده دی. هندو رسپانې افغانستان ته د هند لخوا د کووید-19 واکسین د مرستو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي افغان چارواکي به اوس د روغتیا نړیوال سازمان بیړنۍ اجازه ته انتظار باسي څو ژر تر ژره د هند د مرسته شویو واکسینو تطبیق پیل کړي. د یک شنبې په ورځ د هندوستان لخوا 15,000 ډوزه واکسینونه کابل ته ورسېدل. د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو ویلي دي چې د روغتیا نړیوال سازمان د اجازې له ترلاسه کولو وروسته به سمدستي د کرونا د واکسین تطبیق پیل کړي. په لومړي سر کې به د دوی په خبره روغتیا پالان واکسین شي. هندو ورسپانې لیکلي د هند ساخت واکسینونه داسې حال کې کابل ته رسیدلي چې افغانستان له کرونا سره په مبارزه لګیا دی. ورسپانې د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر ډاکټر جی شنکر ټویټر ته هم اشاره کړې ده. ښاغلي شنکر ویلي د هند ساخت واکسین افغانستان ته ورسید او ډاډ یې ورکړی چې هندوستان به په دې حالاتو کې له خپلو ملګرو هیوادونو سره وي. افغانستان کې څباندې 55,000 کسان کرونا نیولي چې له ډلې څباندې 2,400 تنه مړه شوي دي.
اوس هم درته له تخاره یو په زړه پورې راپور لرو. په تخار ولایت کې له پوهنتون څخه یو فارغ شوی ځوان په شخصي لګښت د مرزانو یو فارم جوړ کړی او په دې فارم کې ځینو وزګارو ته د کار زمینه هم برابره شوې. تفصیل په دې راپور کې.
په تخار ولایت کې د ذبیح الله مانی په نوم یو ځوان چې د تخار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوی په دغه ولایت کې د 1,000,000 افغانیو په لګښت د مرزانو فارم جوړ کړی دی. دغه فارم د دهکده په نوم یادیږي. په دې فارم کې په زرګونه مړزان روزل کیږي. د مړزانو نارو په فارم کې آزانګي خپرې کړي چان په کوڅه کې د لارویانو پام ځان ته اړوي. د دغه فارم مسؤل ذبیح الله مانی له قهوانو ډکه کڅوړه په لاس کې ده او مړزانو ته د قهو پاڼې اچوي. مړزان ورباندې راټول دي او داسې شور ماشورې جوړ کړی چان په 2 متره واټن کې څوک دی او بل غږ نشي اورېدلی.
در یک ماه 10,000 بودانه و تخم آن را به بازار عرضه می نماییم.
هر میاشت موږ 10,000 مړزان او 10,000 د مړزانو هګۍ بازار ته وړاندې کوو. خلک د مړزانو د غوښې او د هګیو په ګټې پوه شوي دي او مینوالی هم زیات شوي دي، ځکه د مړزانو غوښه او هګۍ له لوړو ویټامینونو څخه برخمن دي.
هغه زیاتوي په خپل ابتکار یوه دستګاه هم جوړه کړې ده چې د مړزانو تر څنګ د هر ډول مرغانو چوبګړې استلی شي. د ښاغلي امانی د خبرو له مخې د ده په لاس له جوړه شوې دستګاه څخه اوس مهال د تخار تر څنګ په کابل، مزار شریف، بغلان، سمنګان، کندز او بدخشان ولایتونو کې د مړزانو په فارمونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
ان ماشین ها کاملا اتوماتیک بوده و تخم کب بودانه شتر مرغ
دا ماشینونه اتوماتیک دي. دا ماشینونه د مړزانو، زرګ، فیل مرغ، شتر مرغ، د سیسی او د کارغانو د چرګوړو د ایستلو وړتیا لري. د دې ماشینونو نرخ له 40,000 افغانیو پیل تر 1,00,000 افغانیو پورې ده. د خارجي ماشینونو په مقایسه د دې ماشینونو د چرګوړو د ایستلو کچه لوړه ده.
د تالقان ښار یو اوسیدونکی دیرس کلن رحمان الله د مړزانو د غوښې او هګیو مینوال دی. هغه وایي وخت نا وخت د فارم ته د مړزانو غوښې او د هګیو رانیولو پسې راځي.
فارم بودنه است اینمیجا یک نفر فارم جوړ کده و از وقتی کې فارم جوړ شده ما میایم
دلته د مړزانو یو فارم جوړ شوی دی. د مړزانو غوښه ډیره خوږه ده او خوندوره ده او زه دلته وخت نا وخت د مړزانو غوښې پسې راځم. دلته نور کسان هم د مړزانو غوښې او هګیو اخستلو پسې راځي.
د دې په خاطر اولی مردم زیات علاقمند یمې گوشت شدن.
د دې فارم مسؤل وایي که څه هم په لومړیو کې له بېشمېر ستونزو سره مخامخ شوی و، ځکه په تخار کې خلکو د مړزانو له غوښې او هګیو سره آشنایي نه درلوده، خو اوس په تخار کې د مړزانو غوښې او هګیو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې او د ده کاروبار هم ورسره وده کړې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه سیمه ایزه او نړیواله موضوع. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا کېدو لپاره د خبرو میز سره ونه ګرځي، واشنگټن به پر تهران لګول شوي بندیزونه لاغوه نه کړي. بایدن دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهای پرون ویل چې که امریکا غواړي چې بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي نو پر ایران د ټول بندیزونه لرې کړي. نور د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن چې په مشروط ډول یې د ایران له اټومي تړون سره د واشنگټن د بیرته یو ځای کېدو خبرې کړې. پرون د امریکایي سی بي ایس د ټلویزیون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پر ایران لګول شوي بندیزونه به لغوه کړي تر څو تهران د خبرو میز ته راوګرځي، وویل نه. خبریال بیا له جو بایدن نه وپوښتل چې آیا غواړي ایران د لومړی د یورانیمو غني کول ودروي. د سر په خورولو سره دا خبره تایید کړه. بایدن دغه څرګندونې په هغه مرکه کې چې سی بی ایس ټلویزیون پرون خبره کړه وکړې. په همدې ورځ د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنه ای په مشهور ډول هغو ژمنو ته د بیرته ورګرځېدو خبره وکړه چې د هیواد د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون کې انکړی دی. خامنه ای وویل که متحده ایالات غواړي چې ایران بیرته هغو ژمنو ته ور وګرځي چې د اټومي تړون په چوکاټ کې تر پښو لاندې کړي، نو امریکا باید ټول بندیزونه لغوه کړي. د خامنه ای له دغو څرګندونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په خبرو کې وویل د واشنگټن لخوا د لګول شوو بندیزونو له امله له متحدو ایالتونو څخه د تاوان ترلاسه کول د اټومي تړون د بیرته احیا کېدو لپاره یو شرط نه دی. ښاغلي ظریف تر دې یوه ورځ مخکې له یوې امریکایي ورځپاڼې سره په مرکه کې له واشنگټن نه غوښتي وو چې له اټومي تړون سره د بیرته یو ځای کېدو لپاره د سمدستي اقدام وکړي. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ له شوي تړون څخه خپل هیواد په 2013 کال کې وویست او پر تهران یې بیرته بندیزونه ولګول. تهران هم په تدریجي ډول دغه تړون ځینې ژمنې تر پښو لاندې کړې او وی ویل نور به دغه تړون ته ژمن پاتې نه شي.
له دې سره د خپرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. 8:30 بجې دي. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید په افغانستان کې د جګړې بندیدو او سولې ته لومړیتوب ورکړي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ د څرګندونې پرون په کابل کې د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو له ویندویانو سره په ګډه خبري غونډه کې د ټاپي پروژې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو د وروستۍ ژمنې په غبرګون کې وکړې. د افغانستان دولت یو ځل بیا طالبان په ښارونو کې د مقناطیسي ماینونو په ایښودو تورن کړل او ویې ویل دا د جګړې په لیکو کې د طالبانو د ماتې په معنا ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند ولایتي شورا مشر عطا الله افغان وایي چې د دې ولایت په ناوې ولسوالۍ کې لس ولسي وګړي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې ټپیان شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل وایي د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ اړیکې داسې پړاو کې دي چې په اړه یې باید یوه مهمه پریکړه وشي. د هنګري حکومت د اروپایي ټولنې لومړنی غړی دی چې د خپلو خلکو لپاره یې د روسیې د کورونا ضد واکسین تطبیق تایید کړ. هنګري دغه راز د اروپایي ټولنې لومړنی هیواد دی چې د کورونا ضد چینایي واکسین قرارداد یې هم کړی دی. او امریکایي پیژندل شوی سیاستوال او د دې هیواد بهرنی چارو پخوانی وزیر جورج شولتز د 100 کلونو په عمر ومړ. له دې سره د خبرونې خبري مسایل پای ته ورسېدل. اوس هم لجمن سره راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشه همدې کې روانه ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی م کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې بریدي نه مې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې کې ازري ان شاء الله موږ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واوري چې د هرات ولایت نه د داوود په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د ډول ډول ستونزو له امله هرات ولایت ته د نږدې ولایتونو زرګونه کورنۍ کډه شوي. حکومت د دوی سروې هم کړې او ورته ویلي چې مالی مرستې به ورسره وکړي. خو د ده په خبره دا د ژمی کابو نیمای ته رسېدلی خو دوی ته لا مرستې نه دي رسېدلي. دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د وزارت له مشاور ښاغلي باسط انصاري سره شریک کړه. پام ورته راړو. اوس به تلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه څه ده.
ستونزه خو دغه ده چې موږ په د هرات په کورخ ولسوالۍ کې په شاره کې ستاسو کې موږ دلته ماجر وي بېجا شو ده د ولایت د بادغیس راغلی د مرغاز ولسوالۍ دلته دا یو نیم کال کېږي موږ دلته پراته یو. موږ ته دولت کومک راکوي په دغه زمستان کې 15,500 روپۍ موږ سره کومک وعده وکړله چې موږ تاسو ته کومک درکوو. په هغه 15,500 روپۍ کې موږ 1,000 کوره والي تایید کړل او ولایت روپۍ رالې د کابل سیمو چې 100 روپۍ راوړلې. اوس یې دوی موږ ته نه راکوي. په دغه کیسدو کې موږ په لاس کې ساده کې یو فیصد راکړي دي. هغه نور 90% دوی سره کاشت دی. یو وایي نن وایي وزیر نه راکوي، نن وایي رئیس اجازه نه راکوي، نن وایي دا رقم در، نن وایي سبا درځو، نو مان وایو تلویټ ورځ په دغه کې تیر کړي موږ د بلوجي سره مخ کیو دا یو کور یو کیلو وړو پور او دا بل څه ورکو لته کوي خو بل څه ورکو
دغه سروي چې وشو سمره کورنۍ مستحق وګڼلې
دلته نور خارګم ته ډیر خارګ دلته موږ اصل زر کور غلو
تاسو ویل چې یو شمیر کورنۍ سره مرسته شوی دا نور کورنۍ چې د مرستو پاتې دي د دوی شمیر به سمره
موست دا وان په لاسو کې سړي کې یو کې ساته ویشه سوي دي هغه نه چې ساده نور ګر پات دي
هرات خو ویلی لري د کډوالو د چارو مسؤلین لري تاسو دوی ته نه ورغلی او د ستونزو مور سره شریک کړي نه ده
رئیس ماجرین ته ورغلی ولایت ته ورغلی پرون ورغلی د لاس ورځي موږ پر دغه باندې کاشت نه ماینده ګان ورغلی دي دلته رئیسان دي یو ایزر رئیس ما بل ایزر رئیس ما په دغه کې موږ رئیس مشر کو موږ ځغ نه اوري د خوارو غریب دا نور دوی پاغه د کی خاشه پر اچي د دې سواد خلک دي بالا کړه هغه خپل روپي پټ کړل دا نور د ته بالا کړه موږ در بدل بیچاره چې پاتې هغه وخت ته په دغه باندې ماته دلته زنګ وای
د سروي په اساس خو به کوم هيئت درغلي لسروي وروسته ست توجه نکړه
توجه یا توجه نکې ادارې کان توجه هغه نو مانی راوړي دوی سره پټ کړل اوس وای مقصد ته مشتبه درځو مان وای بس ته بدر زو دا دیش ورځي دا یو میاشتې په دغه کې دوی سره تیر کړی دا هغه نو مان غیا غیر ازر کی یادغه کی چواس یغه روپی دی کاجلی چواس زمان نوم زمای لمبر زمای زما د کارت هغه روپی دی کاجلی
وس خو جمع دی او هوا هم سړه ده د ستونز سره سکوي
خو هوا سړه ده د پدغه می دغه رازو ازادۍ ته زنګ وشي تر مسولونی پوری تر جمهور پوری تر موسسو پوری زمو ژغ اجل واوري
خا په دې موسم کې ستونز زیات دي
نو ماشان روډي نه لور نه اور د ستنه د غاز د ستنه د بلی خو به موږ دغه بار به در بیچاره خلګو په دغه باندې مرسته ته دغه څنګه وای چې دا موږ ځخ سره مسلمان پوری دروالي پوری تر دې ځای پر شریک چې موږ سره وای دا کی موږ وکم خو ته ولاړ شو ایران ته ولاړ شو پاکستان ته ولاړ شو ګر موږ دغه در به در موږ کم ځای ته ولاړ شو
تاسو خو به ډیره موده کیږي چې دلته ډیر شوی یاست ها مخکې لدی در سره مرستي شوی
وو موږ ته یو نیم کال کیږي موږ ته کومه کونه را کړی دي موږ پر هغه باندې نه یم منکر کومه کونه را کړی دي دغه یو دغه رژیم مشاج کومه کې موږ سره دا چا مو کوي
خاص تاسو غوښتنه ده پیسو ده او که د موادو ده
موږ اخیری غوښتنه ده چې موږ کومه موږ سره ورسی چې دا 15500 روپۍ چې موږ سره غلي دي موږ پر نامه باندې راغلي موږ کې ولی یا دولت پټ یا رئیس پټ یا بل مشر پټ یا بل ما هڅه ما سره ورسی چې ما دا غوښتنه
دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د وزارت له سلاکار ښاغلي باسط انصاری سره شریک کړه انصاری صاحب د هرات ولایت د بیزای شو په نمائندګۍ به مو د داوود خبرې او مشکلات اوریدلې وي د دې ستونزې حل ته تدابیر یا پلانونه شته
تاسو په جریان کې اوسئ چې په ټول ولایت کې د استقرار حالت کمیټه موجود ده او کډوالو وزارت هم نمائندګي لري په ټول ولایتو کې په هرات کې هم مونږ په دویم واحد کې ریاست لرو ریاست د مهاجرین ده او مستحق کورنۍ ابتدا سروي کېږي او بیا وروسته هغوی ته کومکونه انتقال کېږي
اوس خو ژمی کابو نیمایي ته ورسېد دا سروي به کله بشپړېږي او دا ستونزه به کله حلېږي
یعنی اوس ژمنۍ کومکونه ده چې هر یو کورنۍ ته 15,000 افغانۍ هغه کورنۍ چې ډېر اړتیا لري او مستحق دی لومړی سروي کېږي او بیا وروسته هغوی ته کومکونه وویشل کېږي
انصاری صاحب تر اوسه مو د سروي په اساس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې له څومره کورنیو سره مرستې کړي
1999 کال د لومړی تر اوسه شاوخوا 130 کورنیو ته په ټول افغانستان کې چې بېځایه سوي هیوادوال لرو هغوی ته کومکونه انتقال شوي دي په هرات کې هم او په لویو ښارونو ولایاتو کې هم انتقال شوي دي اوس دغه پروسه جریان لري په هرات ولایت کې د سروي ټیم موجود ده سروي کوي او بیا وروسته هغوی ته مستحق کورنۍ ته کومکونه انتقال کوي
دغه بېځایه شو چې له ازادي راډیو سره اړیکې نیولې دوی هم ستاسې په پلان کې شامل دي
که چېرې دوی نوی بېځایه شوي وي او مستحق وي تر اوسه سروي پای ته نه دی رسېدلی او د کډوالو وزارت رهبري هم تاکید داده چې ژر تر ژره باید دغه سروي پای ته ورسېږي او بیا وروسته کومکونه انتقال شي ځکه کچیرې مونږ موافق شو چې دغه پروسه پای ته ورسوو موافقانه په توګه مونږ کولی شو دوی ته کومکونه انتقال یعنی کچیرې دوی مستحق وي او اشد ضرورت ولري کډوالو وزارت د دوی په خدمت کې ده
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د هرات ولایت د داوود په نامه یو کس د غنو بیزایشو کورنۍ په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت ورسره وعده کړی و چې د ژمي په دغه موسم کې به له دوی سره مرستې وکړي، خو تر اوسه ورسره مرستې ونه شوې. او د کډوالو په چارو کې د وزارت سلاکار باسط انصاری وویل چې د هیواد په اکثر ولایتونو کې د بې ځایه شوو او اړو کورنیو سروې روانه ده او له پایته رسېدو سره به سم په روان ژمي کې له دوی سره مرستې وشي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله وسی. د دې پدې هله تاسو د نن ورځې یو بل خبرونه درته پیلوم. پدې خبرونه کې البته د خبرونه په سر کې یو ښه پیغام لرو درته، ښه زیری لرو. هغه دا چې زموږ یو اوریدونکو پیغام راستولی دی، د خپل هغه ورکه پیدا کړی د هم د خبرونه په مرسته چې په کلونو ځینې ورکو او دوی بیرته سره پیدا کړی دي. نو مخکې تر دې چې د نورو دوستانو پیغامونه واورو، دغه موندل سوی کس د کورنۍ د وغړي اجازه به په ګډه سره واورو او ورپسې به ورسره نور پیغامونه ته هم.
سلام علیکم، زه خوشحال صداتم. د هر بابې د رادیو د اوریتون کو د کار کاون کو نه ډېر مننه. صحیح نیاز محمد صدات د ان لسو نوی کال کې ورکشوي او د ان لسو نه نوی کال کې د اتمه میاشتې د ایران په تهران کې پیدا شو. د حزاده د رادیو اوریدونکو د کارکونکو نه ډیره مننه. خدای دې وکړي همیشه همدغه سي پخشات د افغانستان په څلور دستورلاتو او په ټولو ځایکو پخش کا او ښه وخت او ښه ورځ وکړي. ډیره مننه د ازادي رادیو نه اوریدونکو کارکونکو زما غږ جوړي سلامونه ورته کوم.
مننه کوم ګران ورور، ستاسو څخه هم چې ازادي راډیو ته مو خپل پیغام راستولو دا موږ درته خپور کړ او دا چې ستاسو ورک پیدا سو تاسو ته مبارک وي. او بیا هم مننه چې د پیدا کېدو احوال مو هم راکې چې موږ د نورو درنو دوستانو سره شریک کړ. په دې هیله چې د ټولو دوستانو کوم ورک عزیزان چې له دوی څخه لرې دي او نه پوهیږي چیرې دي، موږ وکولای سو د دې خبرونه له لارې مرسته وکړو، سو ژغونه تر یو بل رسو، سو وکولای سو په دې لار کې همکاري وکړو. نو اوس به د یو شمېر هغو دوستانو پیغامونه په ګډه سره واورو چې دوی په خپلو سیمو کې ورک کسان موندلې دي، د هغوی نشانې راته وایي. نو که چیرې تاسې هم په خپل یو دوست پسې، په خپل د کورنۍ په غړي پسې ګرځئ چې درڅخه ورک دي، نو د دې خبرونې د پیغامونو تر پیل دمخه لطفاً قلم او کاغذ در سره آماده ولرئ چې د دې دوستانو شمېرې در سره ولیکلی سي. ډېر مو وخت نه نیسم، ورځو د دغو دوستانو پیغامونه اورو.
بلې، السلام علیکم، زه محمد عیسی افغانم د کندهار څخه. موږ یو الکو پیدا کړی دي، د څو کالو دي، د لمندې د لمندې د دریا ولسوالۍ دي. کورنۍ ډېره په تمه ده چې خپل کوچنی پیدا کړی. ډېر چې بغاره وخت وایي زه خپل کور ته ځم، نو که چیرې کلیوال زما ژغه اوري یا دې کورنۍ زما ژغه اوري، را چې خپل کوچنی دې بوزي. زموږ دغه د درې او تین کیسې موږ تاسو سره سره دې خپل ټلیفون شمېره وسوایم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-2-2-2. ازادي راديو څخه ډېر زیات مننه او سلام او احترام.
السلام علیکم. زمیرام شهر انزور د غزنی ولایت د بند ولسوالۍ د لانو له کلي ازادي راډیو ته پیغام سلطومه. ورور پیغام سلطکوی و ازادي راډیو ته و یو ورک ورور د 15 کاله کېږي له موږ سره ده. هغه ورور شماره مو وانخیستله د مهرباني له مخې که هغه ورور د موږه ګاوري یا دا ورک ورور د موږه ګاوري دا په دا شماره دې له موږ سره تماس ونیسي. 0-8-0-8-0-9-8-1 بل دو هم شماره ده 0-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- دوبند ولسوالی ده چوجنی ده کلی ده عبدالرحمن میجی چنزه دیش کال مخی نداده کده ده مو معلومات نسته مورد سلام
مگه السلام علیکم زه عبدالعزیز بلشکه زه شهر زخم از که خیرانی زن اینجلی چی تور لسکال عمر لری زه عبدالعزیز زرده شپر میشتی کیری چې د کوټې شاعر څخه نه درکه سره ده د مرجع څخه یو مسلمان بول ازادي راډیو ته زنګ وهلی و چې ما پیدا کړې ده که د ازادي راډیو کارکوونکي هغه شماره راکوي یا هر مسلمان ورور سره معلومات وي په دغه شماره کې زنګ ووهي 0001 01 3
سلامونه نیکه هلی احترامات دی اومنه زنگری سلام دا زادی راج بی تول او ردن کتا کواما نمی بی برحمن دی دی من دو لایت سخمی تاستا دا پیغام پریشه دی دو رکسو و عجزان پلیس کی دو نپار چیخ پل نم شایست خان نایی پکوی او دو پلانو می شایست گول دی راج بی ورزی کیش که دیز مرسر دی که ار وګور په اړه معلومات غواړي د کولای شي موږ سره په دغه شمیرو د دونو 0 0 2 2 3 3 0 بل شمیره د 0 0 3 3 4 یو وارې بیا هم درته تکراروم 0 0 2 2 9 3 3 0 بل شمیره د 0 0 3 3 4
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 1 همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
دوستانو اوس به ستاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو په خپلو عزیزانو پسې ګرځي.
السلام علیکم. زه د فاریاب د ولایت محمد میرزن یو ورکلور په نامه د ګوامه د المه د ولسوالۍ دی او د غرکل سیمې دی. اکای محمد جن میرزن په کم تورخیل دی د پروش کال نظام په شپږمه ورځ سوی چې باغلان مرکزي ته تللی و د وریجو د ټولې دریبنګو لپاره نو دا بیا درکه دی خپل هم د شپور اشتکال دی یو څه د تیری تکلیف هم لري دغه کار چاته معلومات دي په دغه اړه باندې په دغه شماره دي ما ته زنګ ووهي 0 0 0 3 2 5 5 شماره یو ځل بیا تکراروم دا ډېر وخت هم پیغامونه هیڅ نه دی منشر کړی 0 0 0 3 2 5 5 په دغه شما سره اړیکه ونیسي.
السلام علیکم. زه اسمت الله حکیار د بکوا د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو ورور چې کوم دی په 5 کلنۍ کښې ورک شوی دی یو کال یې تېر شوی دی چې 6 کال یې پوره شو هغه مال ماته ټوکې ورسېدو ډېر غمه مې احمدالله حکیار
معلومات را کړو دغه شمېره ته زنګ ووهي
چې پر واویا څلور پنځوس اووه نوي اته سوه اته اویا پنځمېره ورته چې پر واویا
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415.
بلی السلام علیکم تاسو ته د دې د دې همکاران ته خپلې نیکې سلامونه وړاندې کوم. زه د سره وسې شوی روزي کولین د هلمند ولایت نه د دې مسولو څخه مې ورته کوم کړی دی. زما یو ګوتې چې د څلور کار کې شي د کور نه برخه شوی دی. هر مسلمان ګور کو ته د هر مننه لري د دې زما شخص په ذات د دې لارې څخه اوري یو د مهربانۍ د مخه شي چې د ماتو خدای شمیره لیکلی شي نو چې هر مسلمان ورو کې لومی نو هغه ته بس یو د پټې نام دی نو زما د لیکنو د شمیره ده شپر و اته درې کته درې شپر یو دوه ور شپر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ کو سی خبر کوم کندهار ولایت ما یورک جز سنگری د څلور کال کیس په کندهار ولایت کې نه درته سوی ده کوم باندې کو سی ده هر څوک جما دا غزوري ما ته په داش مې ته باندې زنګ و یې 0202 0505 9 بیا 1 بیا 3 بیا 4 بس سیرینه به ترلاسه کړي. باید چې دا پیغام مسر چار څوک والا ټلیفون هر خلکو ته راسوي باید چې له دې چې لاس واخلي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام علیکم رورا مانم ګل احمد به د بغلان ولایت په تمرکز شوی ما یو ورور نیورک ده د میرامت په نامه د اول اسکاله کې چې ورک د په دغه شمارې هر یو څه پیدا کې دغه شمارې د زنګ وې 0 8 7 4 2 3 9 او اخر کې دغه شمارې د زنګ وې 5 0 نام لري.
السلام علیکم زه په پاتې بکوا ولسوالۍ ته په ایزولا خبره کوم. زما ورونه په نامه د ابراهمان دی دا یو واته ورځ کې شو نه درک شوی دی. دا زما ټلیفون نمبر دی چې پر اوسه پر څلور دوه دوه نیمې ورځې شانه وکړه پیدا کړی دی. جایزه لري. السلام علیکم.
السلام علیکم دا ټلیفون پرې کا باندې دا وردګو څخه عنایت تنګیوان لتاو سره دا غا پیغام توتوم. زموږ په سیمه کې د ننګیالي په نامه باندې یو کس نادرکه شوی دی تقریبا درې کلی کېږي. داسې د کورنۍ لخوا د درسو په بانا باندې وتلی و خو متاسفانه تر اوسه پورې د ده د ژوند هېڅ یو هغه هم نه دی معلوم شوی چې آیا دا ژوندی دی او کمر دی. ننګیالی نومېږي. ننګیالی د 43 شاوخوا په هغه باندې عمر لري خو د عصبانی تکلیف لري. نو ننګیالی کا چاته معلوم وي او یا چاریدلی وي نو زموږ سره او یا د کورنۍ سره دې په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي. شمیره دا د ټلیفون 0505 9 9 7 0 شمیره بیا تکراروم 0505 9 9 7 0 1. نو که چاته معلوم وي نو دا کورنۍ ډېر پر وسې خفه دي. نو مننه کوم له ازادۍ راډیو څخه چې زمونږ پیغامونه نشروي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلامان راغایم د هلمند ولایت نادالی ولسوالی سره ستاسو ته ټول ورکړ شو نو په غاندا دی ورور چې موږ یو دوستي قریب مو دی شیاختم دی ورک دی د مس کال کې چې نه درکه سو دی د مساکلا ولسوالی مغوري د سیمې دی په دې ما ځا غوري او خدای ابل پیرا ابل ونی پیغام سب کړی وو خو په دغه پیغام کې تر نیمایي پورې ووایه بارے اړیکه کاته شوه کدی زما ځا غوري یا د په اړه ارم سنا ورور معلومات لري خو د مهرباني د مخې زما ټلیفون شمیره ته زنګ وی ما ټلیفون شمیره ده 0
0
نه یو 3 او سلام شمیره مې ده 0 اته نه 0 3 0 3 و سلام په احترام د ازادي راډیو زنده باد او د پیغام د نشریدو په هیله یم
ورځ موږ کریم نش څنګه سپاره سره کیږي چې ورکړي نو ته هیڅ پاته نه مالي ویل وی کچا په دغه دغه په بارا کې امر غری کې نیږي د پلانونو موږ مګول ول چې هر څو معلومات لري ته دغه شماره د ما ته د ځان وی
السلام علیکم محمد عمر اند لاران ولسوالی سیاری کنی ولید اختر محمد برکسوی دی واشر ولسوالی کی کار مسلمان ور کولای سی دغه شمیره د جنگو یی ته پروسه پرات دروش پیت شپت دوارش پروسه پرات دروش پیت شپت دوارش
سلام علیکم سلامونه اونې کې له احترامات مقبول او منظور کوي زه اکرام منوال مکنل نه ورکشو ځانو خبرون ته دا پیغام سفته او مزماده کاکا زی دی په نوم د بلال اتل سال عمر لري د محمد ګل زی دی تقریبا درې میاشتې وشوي چې د کنړ ولایت مرکز اسدآباد نه ورک دی که هر مسلمان ورور به دغه اړه معلومات لري نو د همدردۍ د مخې دې ماته په دغه نمبر زنګ وایي 0 5 5 9 2 3 2 9 4 یعنی 0 5 5 2 9 2 5 4 9 د ازادي راډیو د کارکونکو نه هیله کوم چې زما دغه پیغام خور کی مننه خوشاله اوسئ
مننه کوم ګرانو اوریدونکو چې مشتمو خپل پیغامونه راستولې وو او د خپل دوستانو په اړه مو خپل پیغامونه را سره شریک کړي وو موږ هم د دې په امانت درته خبره کړه البته دا باید وایم چې نور پیغامونه هم لرو په دې خبرونه کې ځای نه وونو وخت مو پوره سو نور به په نور خبرونه کې په ګرځ سره وورو خو مخکې تر دې چې د خدای په امانی وکم غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په تنظیم او جوړولو کې را سره مرسته کوي همکاري کوي کور ودان ستاسو هم کور ودان او تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
بیانیہ
Jabbar pakpal zan manam